آقایانم حمایت کنن.
تشکر بانو الهام، خیلی ممنون.
سپاس از شما، تشکر.
سلور بجه شوی دی ازادی راژیو یوی بلیخ پراونه تخر اغلست. افغان چارواکی وای پاکستانی ځواکونو د کونړ ولایت په سرکانو ولسوالۍ کې د افغان پاوځ پر پوستو د درنو وسلو ډزې پیل کړي، او د حکومت اجرایه رئیس وایي چې سوله د یو کس یا یو وزارت کار نه دی، بلکې په دې اړه پریکړه باید ولس وکړي. په دې خپرونه کې د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو، نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او اونیز پروګرامونه خپروو. سلام، د خبرونه زه احمد تکل د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. لومړی خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړی دی.
د کندهار په دولسمه حوزه کې د یوې دینی مدرسې د یوه ټولګي د چاپ د نړیدو له کبله شپږ ماشوم زده کوونکي مړه شوي او اته نور ټپیان دي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي افغان امنیتي ځواکونه هغه کس له منځه وړی چې د فاریاب په اندخوی ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ شپږ غړي وژلي وو، او د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي هیواد یې هغه دوه تابعیت لرونکي کسان چې روانه میاشت په اوکراینی الوتکه کې ووژل شول ایرانیان ګڼي. د خبرونو تفصیل. د کندهار په دولسمه حوزه کې د یوې دینی مدرسې د یو ټولګي د چاپ د نړیدو له کبله شپږ ماشوم زده کوونکي مړه شوي او اته نور ټپیان دي. د کندهار د پوهنې ریاست ویاند نظر محمد صمیمی ازادي راډیو ته وویل چې د طیبه په نوم د خصوصي مدرسې د ودانۍ دا برخه نن سهار راونړېده. تر اوسه د دې چاپ د نړیدو علت معلوم نه دی. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې افغان امنیتي ځواکونه هغه کس له منځه وړی چې د فاریاب په اندخوی ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ شپږ غړي وژلي وو. د دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د ملا ابراهیم په نوم دغه کس له خپل یو بل ملګري سره پرون د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ووژل سو.
عمر معرف طالبا برای ولسوالی قرمقل که در قتل شش عضو یک خانواده
دی وی د قرمقل ولسوالی ملپاره د طالبانو د معرف عمر چې د فاریاب په اندخوی ولسوالی کې د وی کورنۍ د شپږ غړو په وژنه کې شکیل وو، پرون په اندخوی ولسوالی کې د عملیاتو پر مهال ووژل سو. مولا ابراهیم چې په حقیر مشهور دی د وی کورنۍ شپږ غړي په بیرحمانه ډول په ډزو ووژل. تر دې وړاندې افغان چارواکو ویلي وو چې طالبانو د یو ماشوم په ګډون د یوې کورنۍ شپږ غړي تر صحرایي محکمې وروسته وژلي دي. طالبانو پرون په دې پېښه کې لاس لرل رد کړل او ویل چې دا کار د شخصي دښمنۍ په نتیجه کې سوی. بلخوا د پکتیا په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د دوو سیمه ییزو قمندانانو په ګډون اووه تنه وسلوال طالبان وژل سوي. د پکتیا د والي ویان عبدالله حسرت نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې افغان ګډو ځواکونو تېره شپه په کټسنګ سیمه کې وسلوال طالبان په نښه کړل.
د ګډو ځواکونو لخوا د پکتیا ولایت د ځاځیاریوب ولسوالۍ په کټسنګ سیمه کې هوایي برید ترسره شوی چې په ترڅ کې اووه تنه وسلوال طالبان وژل سوي، ورسره پیکاپ موټر وسلې او مهمات له منځه تللي دي. د وژل سویو په منځ کې دوه تنه د وسلوالو طالبانو ځایي مهم قمندانان ادم کوچی او رحمت الله هم شامل دي.
د پکتیا د امنیت قمندانې ویان سردار ولی تبسم هم نن تر غرمې د مخه ازادي راډیو ته دا پیشه تایید کړه او زیاته کړه چې په پیشه کې ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتی. تر اوسه طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. زموږ غلا ازادي راډیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي هیواد یې هغه دوه تابعیت لرونکي کسان چې روانه میاشت په اوکراینی الوتکه کې ووژل شول ایرانیان ګڼي. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی نن کړې ده. د جنوري پر اتمه په تهران کې یوه اوکراینی الوتکه چې د ایرانی چارواکو په خبره په تیروتنه د سپای پاستران ځواک په یوه توغندي ولګېدله، نسکوره او پکښې سپاره یو سل شپږ اویا مسافر ووژل شول. په ووژل سوي کې و پنځوستنه کاناډایان ول چې ډیره یې د کاناډا او ایران دواړو تابعیت درلود، خو ایران دوه تابعیت په رسمیت نه پیژني. عباس موسوی نن په یوه خبري غونډه کې ویل موږ کاناډا ته خبر ورکړی چې تهران په الوتکه کې وژل سوي دوه تابعیت کسان د ایران وګړي ګڼي. ایران د وژل سوي ویر کوي. په یو بل خبر کې ایرانی چارواکو ویلي چې د دې هېواد بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په سبا د جنوري 28 د سویس په داووس ښار کې په نړیوال اقتصادي کنفرانس کې ګډون ونکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند عباس موسوی وایي تر دې وړاندې کله چې جواد ظریف یو بلنه ترلاسه کړې وه په پام کې درلوده چې په دې سرمشریزي کې ګډون وکړي، خو موسوی وایي د ظریف د ګډون پلان چې له مخکې موافقه ورباندې سوې وه اوس بدل سوی دی.
به رغم دعوت رسمی و حتی حضوری اولیه از ایشون
دی وی سره لدی چې نوموړی ته رسمی او حتی حضوری بلنه ورتل سبه و، خو اصلي پروګرام یې بدل کړی دی او نور ترتیبات په پام کې نیولې دي چې اوس له بده مرغه د هغه یعنی ظریف د سفر نه کیږي. دغه کلنۍ غونډه د امریکا متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ د وروستیو شخړو تر سیوري لاندې راغلې ده. د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالد ټرمپ په پام کې لري چې په دې سرمشریزه کې د ګډون لپاره نن ناوخته د داووس پر لور روان سي. د امریکا او ایران ترمنځ کړکېچ وروسته له هغه ډیر سو چې په 2013 کال کې واشنگټن د ایران له اټومي موافقې ووت او دا تړون یې نیمګړی وباله. د یمن چارواکي وايي په مرکزی ولایت مارب کې د میزایل او بی پیلوټ الوتکې په حمله کې چې هدف یې سرتیری و تر سلو زیات کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. د یمن د بهرنیو چارو وزیر محمد الحزرمی پرون د حمله چې د ماښام تر لمانځه مخکې یوه جمعه ته څیر مساوي یو بزدلانه تروریستي عمل بللی چې ټول مذهبي بشري اصول او ارزښتونه تر پښو لاندې کوي، او د روسیې امنیتي ځواکونو لشتلج لس کسان چې په مسکو کې یې په ولاریون کې برخه اخیستې وه نیولی ده. دغه کسان پرون د هغه قانون پوه ژورنالیست د درنوی لپاره راټول سوی و چې څه باندې لس کاله مخکې د روسیې د نیو نازی حرکت لخوا وژل شو. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه خپرو. و باورې چې افغان چارواکي وایي پاکستانی ځواکونو د کونړ ولایت په سرکانو ولسوالۍ کې د افغان پوځ پوستې د درنو وسلو په وسیله په نښه کړې دي. زموږ خبریال په سیمه کې دی. په نورو موضوعاتو کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په بهیر کې د استنافي شکایتونو د څېړنې او په دې اړه د پریکړې بهیر سبا سه شنبه پیلېږي.
در نشاتم هدایت وکړه چې د تحلیل د بررسی او د تطبیق په شعباتو کې ظرفیت ایجاد کړي، نور کارمندان هغوی ته ورکړي.
په داسې حال کې چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې له خبرو مخکې د اوربند پر شرط ټینګار کوي، اجرایه رئیس وایي د سولې په اړه پریکړه باید ولس وکړي، او په خوست کې دیره وزیرستاني کډوال وایي له دوی سره مرستې کمې شوي. نو د افغانستان او پاکستان حکومتونه او ملګري ملتونه دي خپلو مینو ته د دوی د ستنېدو امکان برابر کړي.
حکومت د میژو پولنه نشي کړی، مثالو امداد نشي کولی. میژ په دا خپانه یو، خو بیا میژ ته چې د خپل وطن لیار جوړه شي، دغه حکومت ته میژ اپیل دی پاکستان ته.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ایران له خپلې مخکینۍ ژمنې چې ویلی و په تهران کې د نسکورې شوې اوکراینۍ الوتکې تور بکس د څېړنې لپاره بهر ته استوي په شا شوی دی. نور مطالب لرو، او په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه خپرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. په کونړ کې افغان چارواکي وایي چې پاکستانی ځواکونو د دې ولایت په سرکانو ولسوالۍ کې د افغان پوځ پوستې د درنو وسلو په وسیله په نښه کړي دي. دوی وایي چې دا حمله نن پیل شوې دي او تر اوسه پورې روانې دي، او په دې ترڅ کې لږ تر لږه 2 سرتیری افغان سرتیری تر اوسه پورې ټپیان شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري په سرکانو ولسوالۍ کې دی دا شیبه، او د ټلیفون په مستقیمه اړیکه راسره دی. انوري صاحب، اوس وضعیت هلته څنګه دی په سیمه کې؟
من نتکل سیب داغی خوانه یو یو دست کیگی ده توپونو و ده هوانونو مرمی دیخوا را توغول کیگی. دیخوا تا هم افغان زواکونه پوره چم توالی لری، خود دوی بویی چه مونږه د مرکز نه امر نه دی شوی د دې د تروسه پوری پنه دی کړی خو دا وی کوم توپونو ډزې چې کېږي په دناوی کلی سره چې نو پاس سره نږدې پرته سیمه ده او په دا یو مې شونی مکیږي چې خلک بیرته ورته ستانه شوی دي کورونو ته خپلو کورونو ته هلته دوه سرحدي پولیس زخمیان شوی دي چې هغه روغتون ته رسول شوی دي د هغوی د خوانه وسم خا یو یو ډز کیږي کله کله د ورو وسلو ډزې غږونه اورېدل کیږي خو دې خواته چې کوم راځي نږدې ساحو ته د هوانونو او د توپونو ګولۍ راځي.
بله او انوری صاحب، لدی خونه د افغانستان لوري هم بیرته ځوابي اقدامات یا لکتر لگا ځوابي داسې شوی دی؟
نه تکل سم ما چې دلته د سره افغان ځواکونو سره خبرې وکړې زه هم دلته په دې سیمه کې ما دوی چمتواله پوره لري خو دوی وایي چې موږ ته د مرکز نه امر نه دی شوی د سیمې دلته چې کوم قومندانان دي مهم هغه هم سرکانو ولسوالۍ ته را رسیدلي دي او د همدې په تمه دي چې کله ورته مرکزی حکومت امر وکړي او دوی ورته ځوابي ځواب ورکړي.
بله او دغه ډزې د کوم ډول وسلو دي؟ البته دا خو د پوځي کارپوهانو او متخصصانو دنده ده چې دا تشخیص کی، مګر په هر صورت تاسو چې تاسو له چارواکو سره خبرې کړي دي دوی څه وایي چې دا کوم ډول وسلې دي، کوم ډول درنې وسلې؟ توپونه دي، ریاکټیف مرمۍ دي، د لویو درنې وسلې دي یا د زکویاکو د خبرې د ټانک زدو یا دفې هوا زد مرمۍ، کوم ډول وسلې دي؟
تکل صاحب دلته چې موږ خبرې وکړو خپل هم موږ ولیدل دغه د هوانونه دي، غرنی هوانونه دي، دارا ولی او همدارنګه د ټانکونو یو یو ډس کې ټانکونو باندې کوم توپونه زریدارو ټانکونو باندې لګېدلې دي. دا وایي ډزې کوي دلته عسکر او امنیت قومندان موږ ته دا ویل چې دوی دغه ډول ډزې کوي. تکل صاحب د یادونې وړ ده چې تقریبا 9 کال وړاندې هم په نواپاس کې لاس پلا جګړه شوې وه. اوس خو دلته افغان ځواکونه تر اوسه پورې دوی وایي چې موږ یو ډزم نه دی کړی، خو هغه مهال چې جګړه شوې وه د پاکستان د لوري نه، البته د هغوی طرف نه چې بالکل هغه سیمي خاردار سره یا زنجیر سره چې کوم ځای دروازه والته د افغان ځواکونو سرحدي ځواکونو یو پوسته واغې باندې ګرنیټونه راچولي وو. هغه کې څو اووه کسان شاوخوا کې د سرحدي پولیسو وژل شوي وو هغه مهال، او بیا د دې نه اردو او نور سرحدي ځواکونه لاړل هغه ځای نه کول نیولي وو، د پاکستان پوستې نیولې وې. د پتاشت یادې تقریبا شاوخوا دوه نیمې میاشتې وړاندې په بریکوټ کې هم دې ته ورته جګړه وشوالته، لاس په لاس جګړه شوې وه، د توپونو ډزې هم کېدلې او افغان ځواکونو وړې ډزې هم کړې وې یو بل باندې وی الته. نو هغه کې هم څه تلفات موجود و، درې کسان وژل شوی و افغان لورین، البته ولسی خلکو. دغه سي دغه د ډیورن کرخه پوګدو کې کله نا کله د افغان ځواکونو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښتی کیږي، خو هغه اکثره دا وی چې بله
بله بله اورم مهرباني
هغه دا ودا کوي چې دی خو په موږ باندې د پاکستان ټي ټي پی یا تحریک طالبان ډزې کوي، به موږ کوو پاکستان دا داوی کوي اکثر. خو دلته افغان ځواکونه وایي چې موږ هیڅ داسې کوم برید نه دی لیدلی چې دا وایي په پوستو شوی وي، خو هغه دغسې تل تقریبا د 2010 کال نه د کونړ په خاوره باندې د افغانستان په نورو سیمو باندې چې دوی سره د ډیورن کرخې سره شریکې پولې لري هلته ډزې کوي او زیاتو خلکو ته مرګ ژوب داړولې یا په زرګونو کورنۍ د خپلو سیمو نه بې کوره شوي. تکل
ډېره زیاته مننه د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري و چې د کونړ ولایت له سرکانو ولسوالۍ نه د چارواکو د هغو ادعا او په اړه راپور راکو چې وایي د پاکستان له خاورې د پاکستانی ځواکونو لخوا د دوی پر پوستو نن ډزې شروع شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون سبا سه شنبه د هغو استنافي شکایتونو څیړنه پیلوي چې په ولایتونو کې د شویو پریکړو په اړه شوي دي. له دې کمیسیون سره د ټاکنیزو ډلو لخوا 6,300 استنافي اعتراضونه ثبت شوي چې ډیری د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې لخوا شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال امید ظهیر مل په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په څلور دېرش ولایتونو کې د شویو پریکړو په اعتراض 6,300 شکایتونه ثبت کړي چې د استناف غوښتنه پکې شوې. دا کمیسیون وایي د یو شمېر اعتراضونو تصنیف بندي هم پیل شوې، خو د دې شکایتونو په اړه د تحلیل، څېړنې او پریکړې بهیر سر له سبا پیلېږي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون کمشنر سید قطب الدین رویدار وایي د ثبت شویو شکایتونو شمېر خورا ډېر دی، خو دوی په شپږو کټګوریو ویشلي او دغه شانې پریکړه کړې چې له هغو ولایتونو خپل کارکوونکي مرکزي کمیسیون ته راوغواړي په کومو کې چې کار بشپړ شوی دی.
در نشاتم هدایت وکړه چې د تحلیل، د بررسۍ او د تدقیق او د تطبیق په شعباتو کې ظرفیت ایجاد کړي، نور کارمندان هغوی ته ورکړي، مختلف ټیمونه جوړ کړي ترڅو دا کار سره تقسیم شي. ځکه د کار حجم ډیر زیات ده او موږ په خپل وخت او زمان چې قانون موږ ته پیشبینی کړی په دې اړه خپل تصامیم ته ورسېږو.
کله چې هم د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د استنافي شکایتونو تحلیل، څېړنې او پاړې د پریکړې بهیر سبا د سشن به پورس پیلوي، خو لا هم د ولایتي کمیسیونونو هغه پریکړه نه ده عملي شوې چې لمخې په 21 ولایتونو کې باید د 15,321 محلونو رای له سره وشمیرل شي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د دې محلونو پاړې د عملیاتي پلان د جوړولو په هدف معلومات د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته سپارلي، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي دوی ته استول شوی معلومات ستونزې لري. خو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون کمشنر قطب الدین رویدار وایي ژر به د هغو محلونو یو بشپړ نوملړ د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته واستول شي چې د رایو بیا شمېرنه باید پکې وشي. له دې وړاندې هم پر ټاکنو د څار بنسټونو نیوکه کړې چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون کارونه پس مخ ته ځي، خو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون بیا د دې نیوکې په ځواب کې وایي دوی ته له سرعت دقت ډېر مهم دی. که څه هم د ولسمشرۍ ټاکنو نه څرګند برخلیک په هره برخه کې د رامنځته شویو اغېزو په اړه غږونه راپورته کړي، خو د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د ملي یووالي حکومت به د ټاکنو د وروستۍ پایلې تر اعلان پورې دوام وکړي. ښاغلی عبدالله عبدالله دغه څرګندونې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړي.
د ملي یووالي حکومت د ولسمشرۍ ټاکنو د وروستۍ پایلو تر اعلان پورې د دې حکومت د جوړېدو هوکړې ته په کتو دوام کوي. د یو شمېر ګمارونو په اړه ځینې مسایل شته چې په هېڅ صورت په هېواد کې د ثبات په ګټه نه دي.
خغلی عبدالله عبدالله خبرداری ورکړ چې د ټاکنو د وروستۍ پایلې تر اعلان وړاندې په دولتي ادارو کې خپل سري بدلونونه به افغانستان سیاسي بې ثباتۍ ته بوزي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د میزان یا تلې میاشتې په شپږمه وشوې، خو تر اوسه یوازې لومړنۍ پایله اعلان شوې ده. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لخوا د پریکړې تر اعلان وروسته به د ولسمشرۍ ټاکنو وروستۍ پایله اعلانېږي. اوسمهال د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون 15 نورې ورځې وخت لري چې د استناف غوښتنې شکایتونو په اړه پریکړه وکړي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او سم ورځو د سولې اړوندو مسایلو ته. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي سوله د یوه کس یا د یوه وزارت کار نه دی او باید ټول ولس په دې اړه په پریکړو کې ګډون ولري. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې د دې غونډې له پیل مخکې وویل د دې لپاره چې د افغانستان په جګړه کې ټول ولس قرباني ورکړي نو باید د سولې په بهیر کې هم ولس ونډه ولري. له بلې خوا د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي له یو شمېر افغان چارواکو سره د بین الافغاني مذاکراتو لپاره پر چمتووالي خبرې پیل کړي دي. له کابله د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزی راپور راکوي.
اوس چې تر بل هر وخت زیات افغان سولې په اړه خبرې په افغانستان دننه او بهر ګرمې او ویل کېږي چې وي ممکنې هوکړې ته رسېدلې دي. د افغان حکومت اجرایه ریاست ټینګار کوي چې په دې برخه کې کار کړل یوازې د سولې وزارت او یو کس کار نه دی. عبدالله عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا له ناستې مخکې رسنیو ته خبرې کولې وویل د سولې په بهیر کې باید د ټول ولس غږ او خبرې واورېدل سي او یو هر اړخیزه مذاکراتي ټیم جوړ سي.
سوله یو کس ته منحصره نه ده، د یو کس نظر هم نه دی، بلکې د افغانستان د ټول ولس غوښتنه ده. نو خلک حق لري چې په دې اړه دریځ ونیسي، خبرې اترې وکړي. مذاکراتي ټیم باید د حکومت په ګډون هر اړخیز وي. یوازې یو وزارت نه شي کړی چې د سولې چارې پر مخ یوسي، ځکه دوی د زیاتو خلکو د خپلو هیلو او ارمانونو لپاره قرباني ورکړې ده.
ښاغلی عبدالله وایي دا څرګندونې چې د سولې چارې به یوازې د سولې وزارت لخوا مخته وړل کېږي، له وړاندې یې په اړه فکر نه و سوای. بلخوا د جنوبي او منځنۍ آسیا لپاره د امریکا سرپرسته مرستیاله وزیره الیس ویلز هم تیره شپه پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې پر سر د خبرو اترو لپاره اسلام آباد ته رسیدلې ده. له دې سره د پاکستان او افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتسل هم په کابل کې له یو شمېر افغان لوړپوړو چارواکو او سیاستوالو سره په جرمني کې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره پر چمتووالي لیده کاته کړي دي. د ملي امنیت شورا دفتر وایاند فیصل جاوید ازادي راډیو ته وویل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو لپاره په جرمني کې د ناستې لپاره پر چمتووالي کار روان دی.
د ملي امنیت سلاحکار د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي سره پر سوله باندې خبرې وکړې. مشخصا هغه غونډه چې د بین الافغاني ډایلوګ په هدف باندې د المان په کوربتوب جوړېږي، د هغې غونډې پر مؤثریت باندې بحث وشو او داسې څه ډول کېدلی شي چې موږ له دغه غونډې څخه د بین الافغاني مذاکراتو لپاره اعظمي ګټه پورته کړو. تر اوسه پورې لا هم د اجنډا او وخت په ارتباط باید سلا مشورې وشي، کار ته روان دی.
په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زخیلوال هم ازادي رادیو سره په مرکه کې ویلي چې ښایي د سولې د هوکړې تر لاسلیک وروسته په لس ورځو کې د نننه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي، خو تر دې دمه طالبانو له افغان حکومت سره د مخامخ مذاکراتو خبره نه ده منلې. په ورته وخت کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د دفتر رئیس کریم خرم د سولې په اړه د افغان حکومت د اوسني دریز مخالف دی. ښاغلی خرم ازادي راډیو ته وویل چې اوس په نړیواله کچه د افغانستان د سولې په اړه اجماع رامنځته شوی او په هیواد دننه د حکومت او سیاستوالو ترمنځ واحد دریز موجود نه دی.
د نن په افغانستان کې اجماع به نظر او به نظر توحید دا زیاتر مسولیت د حکومت دی. متاسفانه حکومت په دغه برخه کې خپل مسولیت نه ادا کوي. طبیعت او روش د فعلی حکومت وی چې جاذبه قوه په تناسب د دافعه قوه ډیره قوي ده، ټول د خپل ځان لری کوي، څه د حکومت په منځ کې، څه د سیاسي او په سطحه باندې، او دغه روش افغانستان ته ډیر ګران تمامي.
ښاغلی خرم وایي حکومت باید د سولې پروسې د پرمختګ لپاره له سیاسونو سره د باور فضا رامنځته کړي او طالبانو ته هم داسې شرایط نږدې چې د سولې پروسه زیانمنه کړي. اوس چې په قطر کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې اترې روانې دي، د راپورونو پر بنسټ د طالبانو رهبر خپل سیاسي ډلې ته ویلي چې له امریکا سره د تاوتریخوالي پر کمیدو خبرې وکړي. خو د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي تېر ماښام ازادي راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د تاوتریخوالي کمول په دې معنا چې بیا به هم جګړه جاري وي. هڅه مو وکړه د دغو مسایلو په اړه د طالبانو د قطر دفتر نظر هم واخلو، خو بریالي نسو. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال په 19 پروګرام کې پر دې بحث کوو چې د ماشومانو لپاره د لوبو وسایل څومره مهم دي او د ماشوم له ذهني ودې سره څومره مرسته کوي.
تفانچه موترک هر شی در مور میکو بازات زیر تیلی هاگو من مساتیری کومه غرور سرمی هر سکر سره یا ماغسری کومه.
پا دو همانی مایی که ده سپورت نره اونیز پروگرام هم لرو او ری دو تایره سره وسی. زمون خبرونه روانه ده. د خوست ولایت په ګلان کمپ کې وزیرستاني کډوال د افغانستان او پاکستان له حکومتونو او له ملګرو ملتونو غواړي چې دوی ته خپل کورونو ته د ستنېدو زمینه برابره کړي، ځکه دوی وایي مخکې ورسره د خوراکي او غیر خوراکي توکو منظمې میاشتنۍ مرستې کېدي، خو له یو کال راهیسې دا مرستې کمې شوي او دوی له دې کبله له زیاتو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الوخیل د موضوع مکمل تفصیل اوروي.
په خوست کې د وزیرستانو یو کډوالو د مشرانو لخوا د دوی د ستونزو او غوښتنو په باب جوړه شوې جرګه چې د یادې سیمې لسګونو اوسېدونکو هم پکې برخه اخیستې وه، د ګلان کیمپ په منځ کې جوړه شوې وه. مشرانو آزادی رادیو سره په خبرو کې د افغانستان او پاکستان له حکومتونو او یونیسیار یا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالی کمشنرۍ وغوښتل چې د کډوالۍ له اصولو سره سم وزیرستانو کډوالو ته خپلو سیمو ته د بیرته ستنیدنې زمینه برابره کړي. په ګلان کیم کې د وزیرستانو کډوالو دوه تنو مشرانو ایمل خان لټک او حاجی عبدالله نور وویل
خو دغه خلک چې کیما نن سبا ټیم یې تیر کړی او دا پکر یو کای چې د امیر نه دغه مسوسه لړلې او دغه خل په داو پد چې میر سره مرسته نشي چې کیم غار و دغه ځنه باند شو اده دلته څه تجارت نشته اده څه کاروبار نشته په دې وجه کې دغه خل کې د مشوره وکړه لاده کومي جلګر چګش ولا د شمالي وزیرستان ولا چې مثال میځو ایبل یار کومي یار چې هغه په قانون کې د حکومت وي او هغه په قانون کې د ان سی آر وي په غل یار باندې دغه خل کې یار غوړي
مو کډول خاک تای او چلاوی بل مو دا غشتنه د غونډه مسرونه نه سوال دا روسی جلګا دا وکړه کا قبایل دي کا په افغانستان کې دي کا په پاکستان کې دي دا دا جلګا وکړه سره ښدانی مو ته د خپل خاک پریکړه وکړه په کې مال یار زته پامه دا ولاږي.
په ګلان کې کې د میشت وزیرستانو کډوالو مشران زیاتوي افغان حکومت هم دومره امکانات نه لري چې د زورګونو کورنیو ته منظمه مرستې ورکړي. د وزیرستانو کډوالو درې مشران ملک حبیب خان مدخل، ملک حاکمین او واسی خان سیدگی ویل دوی له افغان حکومت او د دې ځای له خلکو خوښ دي ځکه د دوی خمل مپالنه او عزت کړی دی.
په دغه خط پنځلس پوړه زره کاډې پوتې دي په دا څه دا مرسته نشي رسولی همیش ګیلانه نشي ځکه څاغه محسوس څاغه مغه محسوس ونه لوري څاغه ونی سیار وو مشتره ونی سیار دا ویلی وی چې مشت درې میر دا ونی سیار د افغانستان د دولت د پاکستان د دولت په قانون باندې درې می
چې مش د خپل وطن ته لوړ شي په قانون سره ونی سیار د غور کو افغانستان دولت او پاکستان دولت کی مش مشرون دی غلام دی بلی دته غلام دی ټی بیس څخه چرمن دی کنه خدای دغه شي مش ان شاء الله کې زر نظر نه د ګلخون په لیار باندې قانوني لیار باندې مش ضرور
چې حکومت دی مش بولنه نشي کړای وېسالو امداد نشي کولای مش په دا خپانه یو بیا مش ته چې د خپل وطن لیار جوړ شي د حکومت مش اپیل دی پاکستان ته و د میر د قبایل مشرون ته چې میر سره جرګه وشي میر لوړ شي په امن سره.
بل لوري ته کله چې موږ له حکومتي چارواکو د وزیرستانو کډوالو د یادو غوښتنو په باب پوښتنه وکړه دوی ویل د افغانستان دولت پالیسي داده چې وزیرستاني کډوال د پاتې کېدو او بیرته ستنېدو تصمیم په خپله نیسي. د خوست د کډوالو ریاست چارواکو ویل یونیسیار یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري دوی سره په اړیکو کې تیاری څرګند کړی که چیرې کډوال بیرته ستنېږي نو دوی ورته لازمې اسانتیاوې برابروي. خو د چارواکو په وینا د کډو لپاره د غلام خان بندر د هغه لوري د لارې خلاصول په پاکستان حکومت پورې اړه لري.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. داسې ښکاري چې ایران له خپلې هغې ژمنې پشا شوی دی چې ویلی و د اوکراینۍ نسکورې شوې الوتکې تور بکس یا د معلوماتو زیرمه به د څېړنې لپاره بهر ته واستوي. په عین حال کې کاناډا چې په دې پیښه کې یو شمیر وګړي وژل شوي دي ټینګار کوي چې ایران باید تور بکس سمدستي یا اوکراین یا فرانسې ته وسپاري. په دې اړه نور جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې.
د ایران له لوري د اوکراینۍ نسکورې شوې الوتکې د پیښې د څېړنې د مشر حسن رضایي فر له قوله د ایران دولتي خبري اژانس خبر ورکړی چې ویلي دي د اوکراینۍ بوئنګ الوتکې تور بکس له ایران سره دی او په پام کې نه ده چې اوس هغه بهر ته واستوي. خو هغه دا هم ویلي چې ایران د الوتنې پر ست شو معلوماتو کار کوي او ښایي تور بکس یې اوکراین یا فرانسې ته واستوي. ښاغلي رضایي فر ویلي چې په اوس وخت کې دوی په دې اړه پرېکړه نه ده کړې. په عین حال کې کاناډا پرون بیا له تهران وغوښتل چې د دغې الوتکې تور بکس سمدستي اوکراین یا فرانسې ته واستوي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر فرانسوا فلیپ شامپین له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره له خبرو وروسته وویل د یو وار بیا د کاناډا پر دریځ ټینګار کوي چې تور بکس د سمدستي اوکراین یا فرانسې ته ولیږي، هغه ځای ته چې د ده په وینا هلته متخصصین شته تر څو وکولی شي چې دغه پیښه په شفافه توګه وڅېړل شي. تر اوسه پورې تر ډیره د دغې پیښې د څېړنې په اړه پخپله د ایران لخوا کارونه پر مخ وړل شوي او د کاناډا لخوا یو پلټونکی ټیم چې تېره اونۍ تهران ته رسېدلی هم د الوتکې د راغورځېدو د پیښې له ځایه کتنه کړې. خو په دې اړه چې د دې پیښې د څېړلو په برخه کې تر اوسه څومره پرمختګ شوی ایراني چارواکو زیات جزئیات نه دي ورکړي. خو اوکراین، افغانستان، برېټانیا او کاناډا چې ډېر وګړي په دې پیښه کې وژل شوي غوښتنه کوي چې د دې پیښې په اړه د بې پرې خپلواکه او شفافه څېړنه ترسره شي. دغه اوکراینی بوئنګ 928 الوتکه د جنوري په اتمه په تېروتنه د ایران د پوځ لخوا وویشتل شوه او 136 سورلۍ په نتیجه کې مړه شوه. ایران په داسې حال کې بهر ته د دغې الوتکې د تور بکس د استولو په اړه له خپلې مخکینۍ ژمنې په شا شوی چې د دغې الوتکې د 12 اوکراینیانو مړي پرون کیف ته ورسېدل. په کیف کې په دې مناسبت په جوړو شوو مراسمو کې ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي، صدر اعظم اولک سیهون چاروک او یو شمېر نورو جګپوړو چارواکو برخه اخیستې وه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 1.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پرون او مهترلام کې خبريږي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه، د امنیت او سالم چاپیریال